این مجله خبری در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ترکیه کې د لګېدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پیل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې وویشت مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبري اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1500 روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز ښارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمیر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوی پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره په دوحه کې وکتل او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روسیو پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوه کې له اروپایي چارواکو سره لید کاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلې دي. د ترکیه په ځنګلونو کې د اورلګېدو د دوام لکبله تر اوسه د لکتر لګه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیه د جنوب په ځنګلونو کې دا اور ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیه د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اگست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلې اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمېر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبريال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشین کته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې باندې محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقوقو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یو برخه ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولي زموږه وی پانی ته ورتللې شي د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجله اوري چې فرهنګي او کلتوري چارو ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوال په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب ووایي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي دي. طالبانو بیا ویلي چې دا تورونه حقیقت نه لري او په وینا یې که څوک دا ډول ادعاوې لري باید د سپیناوي لپاره سیمه کې څېړنه وکړي او دوی ورته زمینه برابروي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحد ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلهیز وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلهیز وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پښتون بولدک کې دا سیس پی خنلرو نه د سې مکتیره مو څورزو کې دا خبره څوک قناته رد کړي او دا مهم په ویلامې کې ویل چې څوک تشويش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمه ته پلټون د پاره راتللې سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې خپل وسلوال نشي اداره کولای نو پراتلونکو دولت کې به هیڅ راز موقف ورنکړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګ رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې د طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وشي.
د می په لومړۍ نیټه افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخه د 1400 کال لپاره د جګړو لپاره په ټول افغانستان کې 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300000 کسانو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو د هلمند د جګړې په اړه تازه دا ویل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ادعا کړې چې تیر شپه او پرون ورځ هلته شاوخوا او یا وسلوال طالبان وجلی په لخرګا کې چې دوی پټکو یو شمیرې پکې کلیدی کسان یا سیمه ییز قومندانان هم دي. هلته سهار مهال بیرته په ښار کې جګړه پیل شوې ده او په مخکنی خبرونه کې راته آزاد خبریالو ویل چې طالبانو ځان د محبس قرول ته نږدې کړی دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په هلمند سربیره په کندوز کې هم روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د غنو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې دي. دا ځانمن شوی خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان دی ورکړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم ازادۍ رادیوي مجله مهیروي.
په کندوز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځې رئیس د ښار په نږدې څنډه کې سخت جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولسته بشمیره مالی زیانونه وښتي دي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډه کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمې اوسیدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و ترڅو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات ورته اوس مونږ هغه چې خساره تاوانونه اچراور سره هغه خوراور سره د خور غریب ملت شدل ته پروت قید دغه د فرد خو یو چانس موخي ورته برابر کی چې دغه و باسي.
دغه متضرر شوی خلک وای اوس دومره مالی توانایی او امکانات نه لري چې د خپل کوشنانو لپاره کرایي کورونه سي. د کندوز ښار د سیاست فامیلو د سیمې اوسیدونکي سلوېح کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سسې جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په وراتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم اویلې او کوم ځای مکمل سوځوله هېڅ هم نه دي پرېښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې پروانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسیدلی دی.
کې به شرکت تولیدار ته زیاده خساره به زیات صورت وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل لري.
د تویب زاده د وړو تولیدي شرکت ته زخت زیاته خساره وخته ده ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلې دي. کابو 40 میلیون افغانۍ د شرکت ته زیان رسیدلې ده. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي ترڅو وکولې شو بیرته خپل فابریکا فعال کړو.
د خغلی تایب زاده په وینا چې نموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 75 تنه وړو او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي.
در جریان ناامنی و جنگ های پیهمی که در ولایت کندوز جریان داره و جنگ های
له ډیر مودی راهیسی په کندوز کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړې روان دي، او د دې جګړو له امله خصوصي سکتور ته هم درانه مالی زیانونه اوښتې دي.
دوی د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په سګنو سیمو کې له وسلوالو نښتو ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې مالی زیانونه وانه وړي. دا چې د کندوز سیمه ییزې ادارې له لورې د متضرر شوو خلکو ستونزو ته څومره پاملرنه شوې ده، په دې اړه د کندوز د والي وین عصمت الله مرادي راته وویل.
هغه کسانو چې د خپل کورونو غړي له لاسه ورکړي دي، شهید او زخمي شوي دي، هغوی ته هم رسیدګي کی همداشان چا چې کورونه تخریب شوي دي. البته چې ولاتي برخه کې موږ دومره امکانات نه لرو، نو د مرکز سره البته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو له مرکز څخه دوی ته هغه امکانات او هغه مرستې ترلاسه کړو تر څو په دوی باندې هغه مرستې په ولاتي کچه باندې وویشو.
په داسې حال کې په کندوز ولایت کې متضرر شوي خلک خپلې ستونزې مطرح کوي چې دا محل د کندوز ښار د محاصرې په حال کې دی، او د روانو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، او روان حالت خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې ته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. پروانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د وریښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و، د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه، او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور وو د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولې. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله لکلونو راهی سه د ناروغي په بستر پروت.
هغه خلکو ته ښکارا ده زړم خراب هیږي
د سه مشران د
دولت نه بیا مننه کوي خو چې هغه په کار واغ نه نه هندستان ته لیږل شو، جرمني ته لیږل شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغه سه خلک بیا د ایوب استاد د مشران نه چې درته یاد کړ دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. سید نور ځوانان به هغه خبره وای د تیډنګ تیډنګ به ډیر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک او دا سه خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزاده لکه ایوب نه نور خلک هم چې دا یاد کړ.
ایوب چې خلک ورته لډیری مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندخ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړي وو.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پات شو، اسحاق نام پات شو او باور کړه په پښتنو باندې سره مرکو خو پښتنو د خدمت ونه کړو. لاس کاله دا په ځای پروتو چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. او استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پرو دی په دې لاس کالو کې؟ هر سړی براتلو خو استاد جوړي په خیر بس یو 15 روپې یا 10 روپې کومه کا خپل د دولت نه ګیلمن دی چوالې اخو تا د سې شخصیتو چې ټول افغانستان د پیژندو.
د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نه کوم زمکا نه کوم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی خو یو ستور یو.
په حواله رسنیو کې یا مخالکو هم د ایوب استاد مړینه پاړه خوشینی خودلې ده او ویل دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب وو.
عالم زستو
روزگار کا ضد خون جگر خون عالم زیست روزگار کا ضد خون جگر خون
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم منی چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقي په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره برابرې کړې. موږ پر لفظ د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالی اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر درلود. له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروتو چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه دربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنی هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په سادونه دي ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلی دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خوشپا شپا کنزل دی خبریں خوشپا شپا کنزل دی تقریرونه پیغامونه دی دبل دی او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زموږ څه دی به زموږ خو منل دي ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زموږ څه دی بس زموږ خو منل دي او مړ څه دی به زموږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل مړ څه دی بس زمونږ لامبول دی نور د خدای کار دی بخل که نه بخل دی. او یا محبوبه زمونږ دا نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب ستاسې لومړی شعري ټولګه چاپ شوه ربه یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لومړی د نننۍ غونډې په اړه راته ووایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپته لګې چې ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډو شو.
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس خو دلته کې د وزش په شتاج باندې یوه خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات، بیا غریبي، بیا غربت. دغه د پلار مخ د وجه والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه، خوشحالم شمه، خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شمه چې ما یا خدای زما نه ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي. او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدی شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدی شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټه لند پکې، هغه ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خشه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دی ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کول، اوس راته نه وایي. زه وایي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور مې راته وایي چې زه به دې بوزم، خو اوس ته دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونۍ شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار، خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایا؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پرې پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یې خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم. خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا دی.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوخت به انتخاب خوخت شیر شیر دی په معیار پوره دی او د بیدارې شیر دی را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر دولس کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي پکار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ ښکاره کړي دنیا ته وښایي خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو به ځانګل چې یاران و په یوه تله تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه وو مونږ به مړي پس د مرګ نازول او د غنن چې مافیه دی قبضه ګروپ دی دوی په بیه باندې مړي لامبول په جومات کې په لومبي شب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب ترنه کوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته چې ځان لا ریخې ریخې ګریوان ګنډمه ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه ری ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ری ورمان ګنډمه او چې پښتانه په یوه چغه غونډ کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډمه او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه نن به دا لره اوبر افغان ګنډمه محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنډم.
ډېره لې ډېره مننه.
خوشحاله اوسې. ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅی سوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگسوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده. خوای له تیرو درې کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلې دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشی خپل ولایت ټول ته پیژو. او بل خبره دا غوښته چې دوه کوټه سره په کار کې دي. اشرف صاحب نو دغه علت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره به په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بند شوي دي او هغه خلک چې هغه خپل بس د غبره د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپاق دي.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بډاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې بلکې شاعران یې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي د بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکي لو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم محال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د محال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینې پیل وکړ، د کوم ځینې شروع و، څنګه زه ورته وایم شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کړه چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لري چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوي، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر میرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامعې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کن ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا حق وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مگر دسته منو چې څوک دی ما تشویق کړی کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د کار سره علاقه اوسی کې. خوشبختانه زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی، ټول حتی مور می ټول، مگر خبره داره چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کې د شمو ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا 15 فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، 15 فلمه کې کار کړی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې، لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامه شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشې پانتون ته ځم، زه پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کوم، دلته ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد لغې نه د ځوانانو خطر یو کار وکم. حکم ځوانان چې ډېر علاقه لري سینما ته راشي کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یو چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پانتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګانې ډیره دي مگر د سینما له خطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل وسیږم چې زه سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم که ارامي نه اوسیږي افغانستان کې نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د آزادی رادیوي مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرې.
خبرو باندی تیگا کی دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندی تیگا کی دا جنے دا خودے او دا رسول منا دے خبرو باند تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دے لتا تری نلوڑے ستا بلا سنو تاسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائص دے امتحان راشی وطن خوبون سلاوینی پا کربلا کی ٹوکی دل گلی بیاد گلشن خوبون سلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندے تیگا کی دا ستا گڑے زمونگ ندا